پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د مکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعات راپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوال ورځپاڼو خبري اجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د دتخیلو بازار خلاصولو غوښتنه کوي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي ک طالبان پروژه کې جنگ نه ودروي نو حکومت دې هم مقابله ته تیار وسی. او نن په سوچي خار کې د هند وزیر اعظم او د روس ولسمشر ملاقات کوي. د خبرونو تفصيل د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د دغه سیمې وازنې بازار د ورته خلاص کړي. د تخیل بازار د 2014 کال په ځی عملیاتو په وخت تل شوې چې لا هم باندې د سیمې یو مشر ملک سید بارخان په دې اړه بیګام شال لیډیو تویل دغه بازار یې د سیمې مهم کاروباري مرکز وو.
تخیل سره دومه نوی اډا وا په دا نوی اډا باندې میر د لارګي کاروبار وو، د دکاندورۍ کاروبار وو، په دې ګاډي کاروبار وو، په کې ضرب اعظم نار ونسا د وخت پر باندې پته دا پته نه لګیږي چې کوم وخت پر باندې دغه نه ټول د تخیل تحصیل پرزګار.
بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان تیرش په مشال لیډیو تویل په دې حق لې ځای مشران ته یو لوزنامه استول چې لدواړو خواو د لاس لیکېدو ورسته به زر تر زر د تخیل بازار خلاص کړ شي. د پاکستان د موسمیاتو ادارې خبرداري ورکړې چې په کراچۍ کې به په راتلونکو څو ورځو کې سخته ګرمي وي او ممکن ده چې د تودوخې لوړه درجه تر 30 ورسیږي. د موسمیاتو د ادارې یو چارواکي محمد ریاض په دې اړه پرون مشال لیډیو ته ویل چې په دې ورځو کې د سمندري بادونو د چلېدو امکان کم دی.
یو خاص میټرولوژیکل کنډیشن چې جوړ شي نو په هغه کې بیا د ګرمۍ د معمول نه بیا ډېر زیات ګرانی، نو هغه سچویشن دی وخت روان دی. په دې کې ټولې هواګانې چې دي هغه دغه طرف ته روانې دي، ښکته جنوب طرف ته.
محمد ریاضیات وی په دې ورځو کې لنمر نه ډډه کول او لرو جماعتي ورسته په وقفه خفا د اوبو ډیر سکل پکار دي. په سندو کراچي کې په 2015 کال جون کې هم د ګرمۍ سپې راغلي و چې په کې خوښه 2000 کسان مړ شوي وو. 13 ورځ د امریکا په ټکساس ریاست کې د وجل شوې پاکستانی زده کوونکې سبیکا شیخ په جنازه کې په سلګونو کسانو ګډون وکړ. نو موړې د مای پاتل لسما په سکول کې د جازو په یو پیخه کې وجل شوې و. د جنازې مراسم له سانتافې نومې هغه سکول سره نږدې په یو اسلامي مرکز کې ترسره شول چې په کې د جازو دغه پیخه شوې و. د ټکساس د هوستن اسلامي ټولنې مشر ام جی خان وویل په دغه سیمه کې د سبیکا د کورنۍ غړي نشته، خو دوی ټول ځانونه د هغې د کورنۍ غړي ګڼي او د ټولنې خلک په غم کې ویر کوي. ولس کلنه سبیکا په هغه اته اوس د کونکو او دوه استادانو کې شامل و چې د دغه سکول یو ولس کلن دیمیتریوس پیګو زیرت نومې یو زده کونکي په ډز وجلی دي. نوموړې پولیسو نیولې، عدالت ته وړاندې کړي او په رسمي توګه تورن کړل شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او دینی عالمان وایي چې د روژې په میاشت کې طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ، نو په کار ده چې افغان حکومت په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیشن غړي وګمې صافي پرون مشال لیډیو ته وویل چې وسلوال ډزبندې ته غاړه نګ دینو، په کار ده چې حکومت په وړاندې مقابله ته تیار وسی او د خپل ولس دفاع وکړي. دا راز د افغانستان یو دینی عالم سمیع الله ریحان 13 ورځ مشال لیډیو ته وویل سوله الهي امر دی او هر څوک چې ځان ته مسلمان وایي باید دا حکم ومني. روجه په پیل کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو وسلواله طالبانو ته په روجه کې د اوربند وړاندیز وکړ، خو هغه رد کړ. د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د روجه په میاشت کې هم خپل بریدونو ته دوام ورکړي. د افغانستان ننګرهار والی او غنو مدني فعالانو په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ سیالیو د اتلولۍ کپ له کومې لوبې بغیر د هدایت الله ظهیر زوی ته ورکړ. هدایت الله ظهیر مدني فعال او د کرکټ لوبو تنظیموونکی و چې د جمعې په شپه د کرکټ په سټیډیم په برید کې ووژل شو. د ننګرهار د والی ویان د تاولله خوګیانی پرون شپه په کرکټ سټیډیم کې په یاده پیښه کې د وژل شوو کسانو د یادښت د مراسمو په وخت مشال ریډیو ته وویل
شهید هدایت الله ظهیر یاد سفر باندې هغه کپ چې د دې لوبو په لوبه کې باید بریالۍ لوبلې ته ورکول شوی و، د ننګرهار والي له لورې اترتره دي چې لوبې ترسره شهید زوی ته ورکړه.
د جمعې په شپه په جلال آباد کې د کرکټ په سټیډیم کې په درې پرله پسې 14 کې اته کسان وژل شوي او خو شا 50 نور جوړ شوي وو. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن د روس سوچی خار ته ځي او هلته به دغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوټین سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترجیحي اړیکو په حق لا خبرې اترې کوي. د روس د ولسمشر دفتر کرملین ویلي چې مودی او پوټین به د تعلقاتو د ودې لپاره د مهمو نکاتو ترڅنګ د سیمه ییز او نړیوال ایجنډا په مهمو معاملاتو هم خبرې کوي. دا راز د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي دا به د دواړو مشرانو لپاره یو موقع وي چې د ترجیحي او ځانګړو تعلقاتو لپاره د نړیوالو معاملاتو په حق لا پراخه او اوږد مهاله تناظر کې خپل نظرونه شریک کړي. ایران په یورپی یونین ټینګار کړی چې د 2015 کال د تاریخي لوزنامې د قائم ساتلو لپاره د لا نور اقدامات وکړي. د دغه لوزنامې تر مخه به تهران خپل ایټمی پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې په دغه هیواد نړیوالو بندیزونو کې نرمي کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د یورپی یونین د توانایي له کمشنر میګویل ایریس سره د ملاقات پر مهال وویل د دې لوزنامې د امریکا د وتلو وروسته ایرانی ولس له یورپی یونین نه لا نور تمه لري چې د دې لوزنامې تر مخه کومې لاسته راوړنې شوې غذایه نشي. او بل خبر دا چې د وینزویلا د انتخاباتو کونسل د هیواد په ولسمشریزو انتخاباتو کې د موجوده ولسمشر نیکولس مادورو د بریا اعلان وکړ. امریکا دغه انتخابات شرمونکي بللي او د مادورو مخالفین وایي دا به د جایزو انتخاباتو په توګه ونه مني. تیره ورځ ناوخته یاد کونسل وویل چې پرونی انتخاباتو کې مادورو 15.8 میلیونه رای ترلاسه کړي او ورپسې بل امیدوار هنری فالکن 1.8 میلیونه ووټونه اخیستي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته د کرنسی بای او موسم حال وړاندې کوو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 110 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 110 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 150 روپۍ شل پیسې او 150 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 120 روپۍ 10 پیسې او 120 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 1.5 روپۍ 45 پیسې او 1.5 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1.5 روپۍ 95 پیسې او 2.5 روپۍ 10 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 3.5 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې بعد پیښور په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24.9 په بنو کې به زیات نه زیات 24.21 او په کوټه کې به زیات نه زیات 24.10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د شمالي وزیرستان د دتخیل اوسیدونکو وای کورونو ته ستانه شوی خو سامانونه نه لري او بازارونه وران پراته دي.
لاس میاشتې می خپل شي چې دا کلی تر وغلی بازارینه بالکل بند سامانونه ورته د چاوري دي.
د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیاي ادارې یو ان ډی پی او چارواکي وای د دوی رپورت خي چې د بشري پرمختیا د درجوندۍ لپاره بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبې د هیواد نور برخو پرتلا ورسته پاتې دي.
خیبر پختونخوا په 3 نمبر راځي، یعنی په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې د ټولو نه زیات غربت دی.
او د محمد جن سید محمد ګټ او ناکی کنده اوسیدونکو کی شکایت کوي چې د سړک د بیا رغونې چارې ډېرې ځنډیدلې دي.
دا کوم روټ دی تاسو ویل د قندارو یو خو وایم چې دینه دا نه وي تاسو خو ځکه چې خطرناک شو.
یو شمیر نور سیمیز موضوعات هم در از سیمیز هم در از نړیوال موضوعات مهم در تا ساتلی هیله دل مشال رادیو سره اوسی. اولنه موضوع ته راشو. د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل اوسیدونکو وای د پوز لخوا د ضرب ازب عملیاتو لپاره سره سم چې د دوی بازار ترل شوی او لا هم برتنه د خلاص شوی. د دوی په خبره د سیمې خلک کورونو ته ستانه شوی خو د کار روزګار هیڅ وسیله نه لري. دوی له حکومت غواړي چې مارکیټ ورته بیرته جوړ او فعال کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ بیا وایي پر دغه موضوع د سیمې له مشرانو سره خبرې روانې دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان لره پرتاب رستو پاتې سیمه تحصیل د داخلو سیدونکو غوښتنې کړې چې د داخل بازار د خلاصولو د ورته دولت اجازه وکړي. د سیمه اوسیدونکو وای د غلره پرتا سیمه کې د دوی روزګار د غیوازنې بازار دی چې 2014 کال فوزی عملیاتو لکابل تړل شوه او لا هم بند پروت دی. د سیمه یو مشر ملک سید بارخان وای د عملیاتو سره سم د داخل بازار بند شوه
د تاخیل باندې د تاخیل سره دومه نوی اډا وا په دا نوی اډا باندې میر د لرګي کاروبار و د دکاندورۍ کاروبار و په د ګاډي کاروبار و په کې ضرب اعظم نه روان سا د وخت پر باندې پته دا پته نه لګیږي چې کوم وخت پر دغه نه ټول د تاخیل تحصیل پرزګار
ملک میر د عالم وای د تاخیل بازار د دوی د روزګار یو ځنې وسیله ده چې په بیا بیا غوښتنه کړي خو دوی سیمه ته ستانه شوي او د بازار د خلاصولو ورته اجازه نه ورکوي.
هیڅ د څمره خلک ته څمره کلی دي د غونډې روزګار شو لاس میاشتې میش پلی شي چې دا کلی ته روغلي بازارینه او بالکل باندې ډېر خبرې میش به تا کړی دي چې دل اڅه کروشي ارته وي چې په دوم میش کې د مشوره و سمندونه ورکتي د شاوري دي.
ظریف خان وای د عملیاتو پس د بیا بحالۍ په پروسه کې میرعلی میرامشاه او نورو سیمو کې دولت مارکیټونه جوړ کړل خو لرې پرتې سیمې د پامه غورځولې
چې پاکیز هم ځکه ته چلوړ شې د پغون کو مینه ته خپل خپل دي د سړک څنګه مارکیټونه جوړ کړل میر د سړک نه لري پر یو د حکومت رسینا میر ته هیڅ نه جوړې دي زړ بزر ختم ده میر دا غوړي چې نر کو مې غوندې ده میر ته د روزګار مارکیټونه جوړ کو خلکو ډېر به کاروبار ده.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې د تاخیلو مشرانو ته یو انګریمنټ استولې چې د بازار د خلاصولو په اړه د دوی او ولس ترمنځ یو څه د شرایطو تړون وشي او تمه کړي چې زر به دوی یو بل سره متفق شي او دغه بازار به د عامو خلکو د روزګار لپاره خلاص کړل شي. نوموړي دغلته د نورو سیمو په شان د نوي سرکاري مارکیټ د جوړولو سره نه وویل خو د تاخیلو نه وړاندې بویا کې پاکستان فوز د میرعلی او میرامشاه په سیر سرکاري مارکیټ جوړ کړی دی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو این ڈی پی په خپل کلنی رپورٹ کې پنجاب د بشری پرمختیا د درجه مندۍ له پلوه تر ټولو ښه صوبه او بلوچستان او همداراز فاټا د تر ټولو ښکته سیمو په توګه یادې کړې دي. دا رپورٹ چې پرون په ډاګه شوې پکې دا هم راغلی چې پاکستان 90% هلکان او 55% نجونې غواړي په راتلونکي انتخاباتو کې رایه وکاروي. د یو این ڈی پی په رپورٹ کې د پاکستاني وګړو له روزګار سره د تړلو ستونزو او له سکولونو د بهر ماشومانو مسأله هم یاد شوی. عبدالحی کاکړ رپورٹ راکوي.
ملګرو ملتونو د 2018 کال په خپل رپورٹ کې زیات پام ځوانانو او په پاکستان کې انساني پرمختګ ته کړی دی. په رپورٹ کې د پاکستان د بشري پرمختګ په اړه د صوبو او د فاکتور تنظیم لاندې سیمو جاج اخیستل شوی. د یو این ڈی پی د پاکستان د څنګه مرستیال مشر او د رپورٹ جوړونکي شکیل احمد بیگا مشال ډو ټول چې د ګڼ اړخیزه بشري پرمختیا په درجه بندۍ کې تر ټولو ښه پنجاب او تر ټولو ښکته بلوچستان او فاټا دي.
فاٹا خو د ټولو نه لاندې ده بدقسمتۍ خبره ده. په فاٹا کې د ملټي ډایمنشنل پاورټي انډیکس د هغه ټولو نه زیات دی تقریبا 3 او 4% هغه چې دی نو غریب دي. خو دغه موږ کمپیر کو د نېشنل ایوریج سره نو نېشنل ایوریج تقریبا 8% په خیبر پښتونخوا چې دا هغه کو د صوبو سره موږ کمپیریزن وکړو هغه په 3 نمبر راځي. یعنی د ټولو نه ښه لکه کم دی کې چې لږه غربت دی هغه پنجاب دی بیا سندھ دی او بیا چې دی نو خیبر پختونخوا ده. په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې د ټولو نه زیات غربت دی. دغه شان د هیومن ډیولپمنټ انډیکس په حساب سره هم بلوچستان او خیبر پختونخوا چې دا هغه د ټولو نه لاندې دي.
په رپورٹ کې د هغو ضلعو جاج هم اخیستل شوی چې د بشري پرمختیا د درجه بندۍ له پلوه ډېرې ټیټې دي. په دې کې 2% او 4 په بلوچستان کې دي. په رپورٹ کې د پاکستان 10 ضلع داسې ښودل شوی چې پکې د بشري پرمختیا اشاریه ډېره ښه ده او په دې کې 4 په خیبر پښتونخوا، 3 په پنجاب، 2% او 1 په بلوچستان کې ده. د یو این ڈی پی په رپورٹ کې ویل شوی چې په جنوبی ایشیا کې له افغانستان وروسته تر ټولو زیات ځوانان په پاکستان کې اوسېږي. د رپورٹ لمخې په پاکستان کې 40% داسې ځوانان دي چې عمرونه تر 1.5 کلونو کم دي. شکیل احمد وایي د رپورٹ لپاره له ځوانانو څخه د هغو په سیاسي او غیر سیاسي چارو کې د ګډون پوښتنې هم سوي وي.
6% ځوانان داسې دي چې هغوی سپورټس فیسیلیټیز دي هغه ته هغوی اکسس دی. 7% ځوانان داسې دي چې هغوی لایبرری ته د هغوی اکسس دی. موږ دا هم تپوس چې کړو چې یاره تاسو په سیاست کې شرکت څنګه دی؟ هغه کې تقریبا 58% ځوانانو دا ویلي چې یاره پولیټیشن باندې د هغوی ټرسټ شته دی. خو تاسو دومره غټ فکر نه دی. خبر چې کوم واغې کې دا رااله تقریبا 90% حلقان هغه وی چې موږ په الیکشن کې بیسالو هغه شاندې 1500 جنکو چې دی هغه وی چې موږ په الیکشن کې بیسالو.
د ملګرو ملتونو رپورت وایي چې په پاکستان کې هر کال 40,00,000 ځوانان د نوکریو کولو قابلیت کېږي. نو په دې حساب به د غهواد په راتلونکو 50 کلونو کې د 45,00,000 نوکریانو امکانات برابروي. ل سکول څخه د بهر ماشومانو د شمیر پاړه یو ان ډی پی وای چې په پاکستان کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو شرح په سلو کې 0.2 وی ده. نو د ریپورت په خبره ک دا شرح په همدې رفتار روانوي نو شپېته کلونه بلګیږي چې په پاکستان کې له 16 څخه د باندې ماشومانو شرح 0 تر ورسیږي.
عبدالحی کاکړو د پاکستان پارلمان یو شمېر غړي وایي داسې قانون جوړولو ته تیار دي او ملاتړ یې کوي چې ورسره به د رسنیو ازادي باوري شي. دوی دا خبره تر هغه وروسته پرون مازیګر مشال لیډیو ته وکړه چې د اطلاعاتو او نشریات وفاقي وزیر وویل په هیواد کې پر رسنیو د بندیز او سنسرشپ مخالفت کوي او دغه مسله به په پارلمان کې پورته کوي. مریم اورنګزیب دا خبرې په داسې مهال کړي چې د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي په پاکستان کې پر ځینو مطبوعاتي ادارو بندیزونه لګول شوي دي. فرخنده اسد معلومات راکوي.
د پاکستان د پارلمان یو شمېر غړي وایي دوی به د داسې قانون جوړولو او یا د هغو ټولو ګامونو مرسته کوي چې په دغه هیواد کې پر رسنیو د بندیزونو مخه نیسي. دا په داسې حال کې چې د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي په پاکستان کې د مطبوعاتو د سنسرشپ مسله به په پارلمان کې وړاندې کوي. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي تیر مازیګر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل ګوند یې په پاکستان کې د صحافت په ازادۍ یقین ساتي او د دغې لپاره په پارلمان کې داسې ټولو خبرو ته تیار چې د پاکستان د رسنیو ازادي یقیني کوي.
په چینلو باندې او اخباراتو باندې پابندی او د خپل مرزه د خبرونو شایکېدو لپاره مطلب چې د اغه سپورت حاصلې پاکستان پیپلز پارټي د داسې خبرونو مذمت کوي او په یو اخبار باندې د پندیز یا په یو چینل باندې د پندیز خبر راځي پارلمان ته نو د پاکستان پیپلز پارټي اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه صاحب چې کوم دی نو هغه به د پارټي پالیسی اپناوي او د پاکستان پیپلز پارټي پالیسی چې کوم دا هغه په میډیا باندې قطعاً لګولو مخالفت وکړي.
د بیپولي خبريالانو سازمان په خپل یو وروستي رپورت کې ویلي په پاکستان کې دا وخت په میډیا ګڼ قطعنونه لګول شوې دي چې پکې په یو شمېر سیمو کې د ډان رسپانې په ویشلو او ترسیل بندیزونه هم دي. مریم اورنګزیب د تیر خالی په مقام په اسلام آباد کې خبريالانو ته په یو افطار پارٹی کې ویلي حکومت یې په رسنیو د غیر اعلانیا سنسرشپ په اړه اندېښمن دی. بلخوا د بلوچستان یو ځایي خبريال شهزاده ذوالفقار وایي په دغه صوبه کې لوړاندې نه د میډیا سنسرشپ روان دی.
سرکاري دفترو کې یو ان اناؤنسډ بایکاټ دی چې د دان اخبار چې دی شاید هغه د پاره ناپسندیده دی. ډان لیک پسته چې دی دوی ګلې لري. عمومي طور په بلوچستان کې ډېر زیات سنسرشپ دا دغه چې د اقلا حکومت ادارې چې دی هغه ډېر زیات مایندې چې دغه خلاف خبرو کوي هغه ادارې خلاف څوک سټېټمنټ ورکړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي موجوده حکومت د صحافت او رسنیو د ازادۍ په خبرو کې هغه سي اختیار نه لري څنګه چې د دوی نه تمه کیږي.
د غیر اعلانیا سنسرشپ روان دي په ټلویزیونانو باندې. ټول ټلویزیونان چې د فوج د اسټابلیشمنت تر دغه لاندې دي د هغوی بغیر هیڅ نشي کولای. او وسره اخبارات کوم دغه حالت یا ټیکل کوم ډېر خلک چې دي سوساکه سره ارټیکل وکړي چې لیکي نه خبره به کې کوم خبره چې د فوج او اسټابلیشمنت لپاره کابل کپولی نو مل پارلمان لپاره د سې خبره کې نه مده جمهوریت پاک کې نه مده خپل قوم د لپاره کې لکه دا اوس د پیچنس کوم جلسه روانه ده. ټول پر میډیا او اخبارات کې بندش پر لګول دي.
په کمی سمله کې د تحریک انصاف ګونغړې ارباب عامر ایوب وای باید رسنې هم د زینو خبرو په خبرولو کې له احتیاط کار واخلي او زیاتوي
میډیا شو دی اوپن چې میډیا اریف ایکسپوز کین اوف اهم رول پلی کوي ایکسپوز کول د لپاره بیسیکلی چې میډیا پر رول د پلی کین اوف کار چې کوم دی او مغه خوف کې نه بدل چې اونې وي شو.
په ټولنیزو میډیا کې د 1300 ورځو راهیسې په پاکستان کې په رسنیو د قطغنونو او بندیزونو خلاف خبريالانو یو مهم پیل کړی چې پکې خبريالان په رسنیو د بندیزونو مخالفت کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
پاکستان تحریک انصاف دراتلونکو عامو ټاکنو پر نتیجه کې په واک کې دراتلو په صورت کې څلور ورځنی پروګرام اعلان کړی دی. دا پروګرام پرون د ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي اعلان کړ، خو تحریک انصاف مخالفه ګوندونو دغه شپږ نکاتي پروګرام تر پوښتنې لاندې راوسته دی. ټاکل شوی راتلونکي جولای میاشت په پاکستان کې عام انتخابات وشي. تحریک انصاف د هیواد لومړی ګوند دی چې په واک کې دراتلو په صورت کې شپږ نکاتي پروګرام له ولس سره شریک کړی دی. تفصیل له نجیب عامر اورو.
د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی چې پرون شپږ نکاتي پلان اعلانولو، نو پر دې مهال د ګوند نور مشران هم موجود وو. نوموړي وویل چې د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو ترڅنګ به په بلوچستان کې له فعال جنگیالیو سره روغه کوي.
د چهارشنبه پر روز به چې کوم قانون په اسمبلی کې وړاندې کیږي، هغه به د تحریک انصاف د سوچ عکاسي کوي. د فاټا خلکو ته به د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې استازیتوب ورکوو. د بلوچستان پر زخمونو به پټۍ ږدو، ځورول شوي زړونه به رغوو، او هغه خلک چې خپه دي او په غرونو کې جګړه کوي له هغوی سره به روغه کوو. بله ایجنډا مو دا ده چې جنوبي پنجاب ته به د یوې جلا خودمختار صوبې حیثیت ورکوو. بله نقطه مو د کراچۍ د بدلولو ده، او د دې لپاره موږ شپږ نکاتي پلان لرو. او زما اخرنی نقطه په پاکستان کې د غربت د ختمولو ده.
خو د تحریک انصاف مخالفین بیا د دې ګوند پر عمل شک کوي. په قومي اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې استازي چودري ارمغان سبحانی له مشال لډیو سره د مرکې پر مهال تور پورې کړ چې دا شپږ نکات د تحریک انصاف نه، بلکې د دې ګوند تر شا د ولاړو قوتونو دي.
دوی چې څلور ورځنی پروګرام اعلان کړی دی، دا په اصل کې هغو ادارو یا خلکو په لاس ورکړی دی چې انتخابات منظموي. دوی چې پنځه کاله پر خیبر پښتونخوا حکومت وکړ او چې کومې وعدې کړې وې په هغو څه وسو. هغه یو عرب درختې لګول څه سو. دوی دا ژمنه کړې وه چې صوبه به له کرپشنه پاکوو. تاسو یو داسې کس راښولای سي چې دوی په ګوته کړی وي، دا هغه پر ضد تحقیقات کړی وي یا بیا سزا ورکړی وي. دا هر څه خلایي پروګرامونه دي. دا خلایي مخلوق او خلایي پروګرام یوازې د انتخاباتو لپاره دی، نه د دې لپاره چې عمل ور باندې وسی.
که څه هم تحریک انصاف ادعا کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د پخوانیو حکومتونو پرتله زیات بدلونونه راوستي دي، خود د دې ګوند مخالفین لدی دا سره اتفاق نه کوي. په دې کې یو هم عوامي نېشنل پارټي ده. د دې ګوند مرکزی جنرال سیکرټري می افتخار حسین وای ښکاری نه چې تحریک انصاف په خپل پلان عملی کړی شي.
عمران په خپل د اعلان نکو شاو مت کوی شو کو دا څه چې عمران په خپل څومره وادي کړی ټولې مطلب چې غلط ثابت شي. او په خیبر پښتونخوا کې هغه د لید نوی ورځو د وعده کړی و پینځو کالو کې یو خبره مخوره نشو. دا به ذات خود د تحریک انصاف د دغلارپن او د ناکامۍ چې کوم دی نو یو ثبوت دی. او بل دا خبره چې هغوی کومې وعدې کړي دي، نو راځي چې د خیبر پښتونخوا د خلکو نه د څوک تپوس وکړي چې په پنځو کالو کې یوه وعده دی سرته رسولي.
ټاکل شوی ده چې په پاکستان کې به د جولای په میاشت کې عام انتخابات کیږي، او تحریک انصاف هغه لومړی ګوند دی چې په واک کې د راتلو په صورت کې شپږ نکاتي پروګرام اعلان کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
د پاکستان موسمیاتو ادارې خبرداري ورکړي چې په کراچۍ کې په راتلونکو څو ورځو کې سخت ګرمي او پر دې مهال د سمندري بادونو د چلېدو امکان کم دی. د کراچۍ ولسی حکومت د ګرمۍ په ضرورت کې د هر ډول حالاتو د مخنیوي لپاره هسپتالونو ته د تیار اوسېدو حکم کړی دی. په کراچۍ او د سند صوبې په یو شمېر سیمو کې د 2015 کال د جون په میاشت کې ګرمي سیوا شوې وه چې له کبله شاوخوا 2000 کسان مړه شوي ول. پامیر ساحل معلومات راکوي.
د پاکستان د موسمیاتو ادارې پرون پر خپل وپاڼې لیکلی ول چې په کراچۍ کې به پر اتلونکو څلورو یا پنځو ورځو کې ګرمي زیاته وي او ښایي د تودوخې لوړه درجه د څلوېښتو او درې څلوېښتو سینټي ګریډ په منځ کې وي. د موسمیاتو ادارې یو چارواکي محمد ریاض پرون مشال راډیو ته وویل چې په کراچۍ او د سند په نورو سیمو کې د تودوخې څپه راغلې چې له وجې یې د سمندر بادونه
نه چلیږي.
مګ میاش کې چې دې پرې لګ نارمل نه سیوا ګرمي یو خاص میټرولوژیکل کنډیشن چې جوړ شي نو پاره کې بیا دې کې ګرمي د معمول نه بیا ډېر زیات ګرانی نو هغه سچويشن دې وخت روان ده. په دې کې ټوله هواګانی چې دی هغه دغه طرف ته رواني دي خط جنوب طرف ته ګرمې علاقې چې دی د پاکستان او خاص کر د انډیا هغه طرف نه چې کله هواګانی دې طرف ته شروع شي نو بیا د سند ګرمي چې دی نورم سیوا شي او خاص کر د کراچۍ او د کم کوست علاقې چې دی
په کراچۍ او سند کې د 2015 کال د جون په میاشت کې هم د تودوخي څپې راغلي وي چې لکبل یې شاوخوا 2000 کسان مړ شوي ول. د کراچۍ یو اوسیدونکو محمد وقاص پرون مشال راډیو ته ویل چې په تیرو دوه ورځو کې ګرمي زیاته شوي چې لوجه یې د پښتون میشتو سیمو خلک زیات تنگ دي.
ګرمي پرون هم ډېر زیاته و او نن خدای هم زیاده ګرمي و. 22 روزو بعد 23 روزو بعد اوبر راځي دلته بجلی 24 غنټو کې تقریبا 4 5 غنټې بجلی کم سے کم ماجران پاتې کیږي ان ته وګورم زیات راځي ادب دا دی چې یار دویم روز بعد اوبر راځي او زموږ پښتنو طرف ته خو بالکل سکتپوس اور نشتی وای چې دا اوبر نه راځي دا بجلی نشتی. پرون زموږ پڑوس کې او 15-16 کال ولکو هغه مطلب روزو می خو دی او دا چې ګرمي دومره زیاده او بجلی نه و بس هغه به شی او دا دوخان کو برق مر پر وخت په نه سره او دا سړی لگ ډاکټر لا بوته دا لگ راغه سړی یخ شو بس لگ آرام شو.
محمد ریاض وای چې ګرمي هغه خلک زیات په تکلیف کړی دي چې لکورونه د باندې کارونه کوي. نوموړی د خلکو ته مشوره ورکوي چې باید خپل کارونه سهار وختي پیل کړي او بیا وختي ختم کړي او د دې ترڅنګ للمر څخه د ځان ژغورلو لپاره دی خولۍ په سر وي.
د مشال رادیو خبرونې پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113
جلالآباد کې د کرکټ د رمضانی سیالیو د پیلېدو پر مهال په لوبغالی کې چاودنې شوې. د یو شمېر نور په ګډون پکې د سیالیو ترتیبونکي او د وطن پال ځوانانو ټولنې مشر هدایت الله ظهیر هم وژل شوی. د یادې ټولنې غړي بیګا د ښار ولایت د غونډو تالار ته وټول شوي ول او د ظهیر روح ته د دعا تر څنګ دغه په یاد شمې هم بلې کړې. د جلال آباد باز محمد عابد رپورټ راکوي.
په ننګرهار کې وطن پال ځوانانو په تلې وچی د شپې لخوا د کرکټ رمضاني سیالۍ جوړې کړې. تیاریان هم ورته شوې وي خو د سیالیو د پیلېدو پر مهال په لوبغالي کې پر لپسې درې چاودنې وشوې چې ګڼه مرګ ژوبله یې واړوله. په وژل شوو کې د وطن پال ځوانانو مشر او د رمضاني سیالیو ترتیبونکی هدایت الله ظهیر هم شامل و. د دوشنبې په شپه د وطن پال ځوانانو غړي د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو تالار ته ورټول شوي ول او نوموړي ته یې د خراج تحسین تر څنګ دوا وکړه او د هغه په یادې شمې ولګولې. په دغه غونډه کې د ننګرهار ولایتي چارواکو هم ګډون کړی و. د ننګرهار والی حیات الله حیات په خپلو تاثراتو کې ډاډ څرګند کړ چې وطن پال ځوانان به د ارواښاد ظهیر لار تعقیبوي.
ځوانان به د ظهیر صاحب په پل باندې قدم ږدي، هغه به ستونزو په اړوند باندې په چارواکو او په هغه چا باندې چې د ولس په مقابل کې خدای ناخواسته تیری کوي غږ به پورته کوي.
د وطن پال ځوانانو ټولنې یو تن پال غړی او د کرکټ بورډ د سپین غر زون پخوانی مشر قرار عزیزي چې په یاد پیښه کې ټپي شوی هم و وایي چې دوی به د خپل مرحوم مشر لار تعقیبوي او هیڅ ډول تهدیدونه به یې ارادي کمزوري نه کړي.
د ننګرهار په ټولو ځوانانو کې یو روحیه موجود ده، یو اتفاق موجود دی، یو مینه موجوده ده او دښمن په دغسې پیښو باندې زموږ هغه احساس نشي مړ کولی. زموږ به هماغه ملي ورځې هماغه برنامې هماغسې لمانځو.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی له چارواکو غوښتنه کوي چې د یادې پیښې څېړنه وکړي او پایله یې له ولس سره شریکه کړي.
چې هغه سره کوم یو ویډیو راغلی ده داسې معلومېږي چې دا تقریبا د یو دسې شکل لري. هیله مو دا ده چې موږ ته د دې یو قناعت بخشه نتیجه یا د هغې ځواب موږ ته پیدا شي.
خو د ننګرهار والی آیت الله حیات وایي چې د ولسمشر په ځانګړي سپارښتنه د پیخي سیړلو لپاره یو ګډ پلاوی ټاکل شوی او ډاډ ورکوي چې پایلې به یې له ولس سره شریکوي.
پلاوی ټاکل شوی، زه اطمینان درکوم چې په دې کې به هیڅ موږ د ولسونو نه پټ نه کړو.
د ذکر وړ ده چې د تېرې شنبې په شپه چې د جلال آباد ښار بیسودو پله ته څیرمه په کرکټ لوبغالی کې د رمضاني سیالیو د پیلېدو پر مهال پرله پسې درې چاودنې شوې وې، اته تنه پکې وژل شوي وو او تر پنځه څلوېښت تنو پورې پکې ژوبل شوي هم وو.
د باز محمد عابد رپورټ اوریدونکو په پېښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز د منور شاه نه اورو.
د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې دغه سیمې یوازنی بازار دی ورته خلاص کړي. بلخوا چارواکي وایي په دې حق له ځایي مشرانو ته یوه لوزنامه استول چې له دواړو خواوو د لاسلیک کېدو وروسته به یې زر تر زره د تخیل بازار خلاص کړل شي. د پاکستان د موسمیاتو ادارې خبرداری ورکړی چې په کراچۍ کې به په راتلونکو څو ورځو کې سخته ګرمي وي او ممکنه ده چې د تودوخې لوړه درجه تر 30 سانتي ګریډ ورسیږي. یاد اداره وایي په دې ورځو کې لنور نه ډډه کول او د اوبو ډیر اسکل پکار دی. تیره ورځ د امریکا په ټیکساس ریاست کې د وژل شوي پاکستانی زده کوونکي سبیقا شیخ په جنازه کې په سلګونو کسانو ګډون وکړ. نوموړی په هغو اته زده کوونکو او دوو استادانو کې شامله وه چې د مئی په 13مه په اسکول کې د یو زده کوونکي په ډزو وژل شوی وه. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او دینی عالمان وایي چې د روژې په میاشت کې طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ، نو پکار ده چې افغان حکومت یې په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. افغان حکومت او ملګرو ملتونو وسلوالو طالبانو ته په روژه کې د اوربند وړاندیز کړی و خو هغوی رد کړی دی او بریدونه یې جاری دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن د روس سوچی ښار ته ځي او هلته به دغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوټین سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترجیحي ستراتیژیکي اړیکو په حق لا خبرې اترې کوي. د روس د ولسمشر دفتر کرملین ویلي مودی او پوټین به د ترجیحي تعلقاتو د ودې لپاره د مهمو نقطو ترڅنګ د سیمه ییز او نړیوال ایجنډا په مهمو معاملاتو هم خبرې کوي. ایران په یورپی یونین ټینګار کړی دی چې د 2015 کال د تاریخي لوزنامې د قائم ساتلو لپاره د اعلان او اقدامات وکړي. دغه لوزنامې تر مخه به تهران خپل اټمي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې په دغه هیواد د نړیوالو بندیزونو کې نرمي کوي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکي درته ورو.
جنگ و رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د ازادي دو او یا کالو شو خود قبایلی سیمو اوسیدونکي وس هم د اف سی آر قانون تر لاندې ژوند تیروي. خود تیرو څو کلونو راهسه د مختلفو پیښو وروسته د دې سیمو په خلکو کې دا احساس پیدا شوی چې دوی ته د هم د ملک د نورو برخو اوسیدونکو په شان ټول آئینی او بنیادی حقونه ورکړی شي. ورسپانه لیکي چې موجوده حکومت خپل د دوه اتحادیانو جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مخالفت باوجود قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې شاملولو او فاټا اصلاحاتو بل د راتلونکو شروع او رسقامي سملی ته د وړاندې کولو فیصله کړې کم چې یو خګام دی. ورسپانه لیکي چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه ګرځول وروسته په قامي بهر کې شاملې دلې شي او په تاسې کولو سره د یاد سیمو خلکو ته خپل جایز حقونه ترلاسه شي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د تیر خالی پورس د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د قامي سلامتي کمیټې غونډه وشوه چې پکې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو او ورته اضافي قیاتی فند ورکولو منظوری ورکړی شو او متعلقه وزارتونو ته هدایت جاری کړل چې آئینی قانونی او انتظامی طریقې کار دی ورلوټاکی. ورسپانه لیکي چې حکومت فاټا په قامي بهیر کې شاملول غواړي او دې لړکی خپل کوششونه هم شروع کړي خو دې سره سره خپل اتحادی ګوندونه هم په اعتماد کې واخلي ځکه چې دا اصلاحات نور ځنډول نه دی بکار بلکې زر تر زره دې عملی کړي چې فاټا خلکو ته هم د ملک د نور اولس په شان بنیادی آئینی حقونه ترلاسه شي. انګریزي ژبې ورسپانه دی نیشن په خپل اداري کلی کې چې اسلام آباد های کورټ پروژې میاش کې په ټی وی د انعامونو ورکولو او ځنه نورو پروګرامونو په نشر کولو د بندیز امر جاری کړی وو. خو د یاد عدالت فیصله باوجود یو شمیر ټی وی چینلونه سخت کال هم پروژې کې د رمضان ترانسمیشن په نوم خپل پروګرامونه جاری ساتلی دي. ورسپانه لیکي چې د میاش منګ ته د ورورولۍ برداشت صبر او زغم درس راکوي او که اسلام آباد های کورټ غواړي چې د میاش د اسلامي اصولو مطابق تیر کړی شي نو د ټی وی پروګرامونو په ځای د روزمره د استعمال شیانو په نرخونو کې چې کومه اضافه کړې شوې ده په حقي د نوټس واخلي چې اولسته په دې مبارکه میاش کې په ارزانه نرخ شیان ترلاسه شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای شیکاګو ټریبیون رسپانه د امریکا د ټیکساس ایالت په سکول کې د پاکستاني زدهکون کې د وژنې او هندای بزنس سټانډرډ رسپانه بیا د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د شویو ځینو پرمختګونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل یې درته ورو. د شیکاګو ټریبیون رسپانه لیکنه وایي سبیکا شیخ په پاکستان کې چې پر سکولونو د وسلوال بریدونو لپاره شهرت لرونکي هیواد دی لوی شوی و. د ګلوبل ټروریزم ډیټا بیس نومې نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه له 2005 تر 2015 کلونو پورې موده کې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو 818 حملې شوې دي. خو لیکنه وایي سبیکا په پاکستان کې د طالبانو په حمله کې نه بلکې د جمعې پر ورځ د امریکا د ټیکساس ایالت په یوه سکول کې د یوه هلک په ډزو کې ووژل شو. حمله کوونکې 18 کلن وو او د تفنګچې په ډزو یې 10 کسان ووژل. زده کوونکي وروسته ځان پولیسو ته ورکړ. په ټیکساس کې د پاکستان سفارت په دغه پیښه کې د سبیکا شیخ وژنه تایید کړې. په لیکنه کې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ په حواله ویل شوي په پاکستان کې شاوخوا 25 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي. د هیواد په ځینو برخو کې طالبانو په پرله پسې توګه سکولونه په نښه کړي او ماشومان په تیره نجونې په سختۍ سره سکولونو ته له تګ څخه منع کړي دي. په لیکنه کې د خیبر پختونخوا په سوات کې د تعلیم پر مبارزې ملالی یوسفزای او په 2014 کال کې په مرکز پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د حملو یادونه شوې. خو لیکنه وایي د سبیکا شیخ مور او پلار پر هغې سربیره چې ښایي د خپلې لور د تعلیم په برخه کې له ګواښونو سره مخ شوي وي سکول ته د هغې لیږل تر بل هر کاره مهم ګرځولي ول. د سبیکا پلار عبدالعزیز شیخ اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي خلک باید د ترهګر بریدونو له ویرې خپل ماشومان سکول ته له تګ څخه منع نه کړي. بلخوا د هندای روزپانې بزنس سټانډرډ لیکنه وایي افغانستان د کلونو د جګړې او د ولسونو د غربت باوجود په تیرو 10 کلونو کې د عامې روغتیا په سکتور کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. په هغه هیواد کې له 5 کلونو څخه د کم عمر ماشومانو د مړینې کچا 29% ته ټیټه شوې. د نامناسب خوړو له وجې د ماشومانو د ذهني او جسماني ناروغیو شرح د 2004 کال د 45% پرتله 40% ته کمه شوې. همداراز د کم وزن لرونکو ماشومانو د ناروغیو کچا په 2014 کال کې له 9.5 څخه 40% ته ښکته شوې. په لیکنه کې د افغانستان د روغتیا وزارت د چارواکي همایون لودین په حواله زیاته شوې دوی له نړیوالو ادارو سره په ګډه پر دې کار کړی چې میندې خپل ماشومانو ته خپل پی یا شیدو ورکړي چې له دغې لارې د ماشومانو د ناکافي خوړو ستونزې ته حل وموندل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
ټاکل شوی د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د هغه ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. په دې کتنه کې به د دواړو هیوادونو د خاصو ستراتیژیکو اړیکو د غښتلتیا پر لارو چارو خبرې وشي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورت له صالح محمد صالح اورو.
کرملین وایي تمه کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی په خپل کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځانګړو ستراتیژیکو شراکتونو پر پراختیا خبرې وکړي او حساس نړیوال مسایل هم د دواړو مشرانو په کتنه کې شامل دي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کتنه کې د نړیوالو مسایلو په اړه د دواړو مشرانو ترمنځ د نظر د پراخې تبادلې او د دواړو هیوادونو د اوږدمهاله ځانګړي مشارکت د غښتلي کولو لرلید هم شامل دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت په حواله د هند او روسیې ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا او ملي انکشافي لومړیتوب هم د خبرو په اجنډا کې شامل موضوعات دي. د هندوستان او روسیې مشران په داسر کې سره ګوري چې ولادیمیر پوتین دوی اونۍ مخکې د جمهوری ریاست د څلورمې دورې لپاره لوړه وکړه. د پوتین او مودی دا کتنه پر داسې مهال کیږي چې د بیلابیلو موضوعاتو له کبله د روسیې او لویدیز ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ترینګلې سوي دي. دا اړیکو په دغه ترینګلتیا کې د اوکراین په چارو کې د روسیې لاسوهنه، د سوریې په 1 کلنه جګړه کې د روسیې نقش او د امریکا د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ماسکو د لاسوهنې ادعا شامله ده. په دې وروستیو کې د ماسکو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تودې سوي چې هندوستان دې مسئلې ته په غور سره ګوري. بلخو د امریکا متحد ایالاتونه هڅه کوي هندوستان د خپل ستراتیژیک متحد په توګه له ځان سره ولري، ځکه له هغو افراطي وسلوالو چې په افغانستان کې پر افغان او امریکایي پوځیانو حملې کوي د اسلام آباد د ملاتړ له کبله د امریکا او پاکستان اړیکې تر پخوا خرابې سوې دي. په دې کتنه کې به له روسیې څخه د میزایلو د S-400 ډوله دفاعي دستګاوو درانیولو موضوع هم شامل وي.
سالم احمد سالیو ایران له اروپای ټولنې غوښتي چې د اټومي تړون د خوندي ساتلو لپاره د نورو قدرتونو سره یو ځای هڅې چټکې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د اروپای ټولنې د انرژۍ د برخې له کمشنر سره په تهران کې تر پرونی لیدنې وروسته وویل یوازې سیاسي ملاتړ بسنه نه کوي او دا چې د ایران خلک له دې ټولنې ډېرې تمې لري. امریکا تازه له اټومي تړون وتلې خو پنځه نور لوی قدرتونه لا هم له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې پاتې دي. پر دې موضوع هم د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ له صفی الله ستانکزی اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د یک شنبه په ورځ د اروپای ټولنې د انرژي له کمشنر میګل اریاس سانیتی سره په لیدنه کې وویل د ایران خلک له اټومي تړون د امریکا تر وتلو وروسته له اروپای ټولنې ډیره تمه لري. ښاغلی ظریف وویل دا تمه د دې لپاره دی چې د اټومي تړون لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. هغه وویل اوس وخت د اروپای ټولنې سیاسي ملاتړ کافي نه دی. اروپای ټولنه باید له ایران سره د خپلو اقتصادي همکاریو او په دغه هیواد کې د پانګونو د زیاتېدو لپاره لا پسې زیات عملی ګامونه پورته کړي. ایران په 2015 کال کې له امریکا، چین، روسیې، فرانسې، بریتانیا او جرمني سره اټومي تړون لاسلیک کړ او ژمنه یې وکړه چې د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې به اټومي پروګرام محدودوي. خو د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ روانه میاشت په اتم تاریخ له اټومي تړون د امریکا وتل اعلان کړل او ویل چې واشنگتن د اټومي تړون په بدل کې لری شوي بندیزونه بیا پیلوي. ولسمشر ترامپ لدی را وخته لدی اټومي تړونه شکایت کاو او ویل تهران د خپلو بالستیکی توغندیو په ازمویلو او په سیمه کې لملیشو په ملاتړ د اټومي تړون اصلیت تر پخو لاندې کړی دی. د اروپای ټولنې د انرژي کمشنر میګل اریاسانیتی بیا له ایراني چارواکو سره تر دوه ورځې لیدنې وروسته وویل موږ هڅه کوو چې دا تړون خوندي کړو نو ځکه باید د کومې بلې نوې موافقې په اړه خبرې ونه کړو. هغه وویل زموږ پیغام روښانه دی او دا یو اټومي تړون دی. په ایران کې د اروپای ټولنې لخوا په وروستیو دوه کلونو کې 6 میلیارد یورو پانګونه زیاته شوې ده. په ایران د امریکا د بندیزونو د بیا پایل په ویره کې ځینو اروپایي شرکتونو بیا داسې ښکارا کړی چې غواړي له ایران لاس پسر شي. خو د اروپایي ټولنې د انرژي کمشنر ویل د وخت په ارزښت پوهیږي او اروپایي ټولنه باید له پانګونو د ملاتړ او د تیلو د پیرلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ایران ګواښ کړی چې دغه هیواد له لویو ګټو ملاتړ ونه شي د یورانیمو نامحدوده بډاینه به بیا پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا
د رویټرز خبرې ایجنسی لیکنه وايي پر ایران د امریکا د نوو بندیزونو پریکړه بعد چابهار بندر پر پروژه چې هند، افغانستان او ایران پکې سره ملګری دي بد اغیز وکړي. د لیکنې تر مخه چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي ود لپاره ارزښتناکه پروژه بدل کیږي. د لیکنې مهمه برخه له فرخنده اسد اورو.
رویټرز لیکي د امریکای ولسمشر ډانلډ ټرمپ امریکا د ایران سره د اټومي تړون نه د وستلو د فیصلې او په ایران اقتصادي بندیزونو لګولو له وجې به د افغانستان په اقتصادي پرمختګ هم منفي اثرات وي. د هند مرسته لرونکي د چابهار بندر چې افغانستان لپاره به نوې لارې پرانیزي د دغه پروژې له وجې به د افغانستان په پاکستان تکیه هم کم شي. افغانستان دا وخت سوداګرۍ او تجارت په برخو کې په پاکستان زیات انحصار کوي خو د چابهار له وجې به د افغانستان سامانونو ته نوې لارې پرانستل شي. رویټرز یو هندي سفارتکار له خوا لیکي د ولسمشر ټرمپ په ایران ته بندیزونو د لګولو د فیصلې سره د چابهار بندر د استعمال په شرایطو بیا خبرې کول وي او زیاتوي د هغه لار ده چې هند، ایران او افغانستان پرې د سوداګرۍ نوې دروازې پرانستل شي، له یو بل سره زیات تجارت کولی شي. خو اوس ته ولسمشر ټرمپ دغه فیصلې ټولې خواوې په یو غیر یقیني حالت کې چولې دي. سپینې ماڼۍ لا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د چابهار پروژه چې په 2014 کال کې ایران، افغانستان او هند په ګډه پیل کړه لوړان دینه د ځان سره مخته. په جولای میاشت کې داسې تمه ده چې د هند نه بعد غنمو کنټینر افغانستان ته او د افغانستان نه بعد اوچې میوې کنټینر هند ته ځي. رویټرز لیکي چې چابهار بندر نه یوازې د افغانستان لپاره په پاکستان تکیه کموي بلکې دا په تجارت او سوداګرۍ کې دغه هیواد ته نوې لارې پرانیزي او د هند په شمول د سیمې د یو شمېر هیوادونو سره د افغانستان تعلقات ښه کوي. دا به د افغانستان لپاره په نړیوالو مرستو انحصار هم کموي. د امریکا په نیویارک پوهنتون کې د نړیوالې همکارۍ د مرکز یو څیړونکي بنیټ رابن وایي د امریکا د ایران پالیسي د دغه هیواد افغان پالیسۍ سره په ټکر کې راځي. هغه وایي هند سره د افغانستان د زیاتې سوداګرۍ او تعلقاتو جوړولو یوازینۍ لاره هم چابهار ده. د امریکا د نېشنل ډیفنس پوهنتون یو څیړونکي تامس لنچوای په افغانستان کې د ډیرو مسلو حل اقتصادي پرمختګ دی. هغه وای دا د هوایی لارو هم ګرانه ده او د پاکستان لاره هم د مشکلاتو سره مخ ته. یوازې چابهار داسې لاره ده چې د افغانستان اقتصادي پرمختګ یقیني کولی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په اجرستان ولسوالۍ کې جنگ درېدلې او اوس هلته وضعیت کنټرول دی. پرون د طالبانو د بریدونو په نتیجه کې د غزنی د یا د اجرستان د سکوت راپورونه ورکړل شول، خو چارواکو وویل د کمانډو ځواکونو په رسېدو طالبان له سیمې وتلي دي. وسلوالو طالبانو ادا کړی چې اجرستان د دوی په لاس سکوت کړی او ګڼ افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله وختي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د غزنی والی وای په اجرستان ولسوالۍ کې افغان پوځیان برلاسه شوي او جنگ درېدلې ده. عبدالکریم متین پرون شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو هغه ادعا رد کړ چې په پراخو بریدونو سره اجرستان ته سقوط ورکړه.
اجرستان ته د موز کومندو قطعات ورسید څلور بالا هلیکوپټرو کې او دوه بالا نور هلیکوپټرو د دې یو شمیر پولیس چې د څورې مخکې زخمیان شوي وو هغوی هم انتقال کړي وو. غزنی د هغو په هېواد نور پولیس ورغله. هلته له ساحې دښمن تللی فرارې کړی او د موږ یو شمیر پولیس یا امنیه قمندان او ولسوال صاحب چې مهمات ورته خلاص شوي هغوی دي د کندي میرامور ته رسېدلي دي. وضعیت اوس په اجرستان کې د کنټرول لاندې ده. هیلې جګړه اوس نشته. هلته
رویټرز خبری آژانس د اجرستان په اړه په یو راپور کې ویلي چې طالبانو د یک شنبه پر ورځ ولسوالۍ ودانۍ ایسار کړې وه. په ریپورت کې دا هم راغلي چې په اجرستان کې طالبانو له ډېره وخته حضور درلود. اخو د وسلوالو طالبانو ویاند قاری یوسف احمدي رسنیو ته په یو پیغام کې ادعا کړې چې اجرستان ولسوالۍ د دوی په لاس سقوط شوي او ګڼو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د غزنی والی عبدالکریم متین وایي د دوشنبه پر ورځ به د اجرستان ولسوالۍ ته یو پلاوی ولیږل شي څو دقیق جزئیات راټول کړي.
اندیر لری ولسوالی دا البته سر یو انتن د ټلیفون او څنګه هم وزیدل ټلیفوني رابطه مو نه ور سره لرو. مخابروي رابطه هم کېدلې و چې په سریا ټلیفون د څو سره وصل یو. نو ارقام د خلافاتو تر اوسه مفته کرا نه دي معلوم. یو بل ټیم دی هغه به همدغه ارقام مفته ټول دقیق ان شاء الله الرحمن راته وایي.
تر دې مخکې د ازادي رادیو په شمول ګڼو رسنیو ته د غزنی د والی ویاند عارف نوری د لومړنۍ معلوماتو لمخې تایید کړی و چې د غزنی په اجرستان کې د افغان پوځانو او وسلوالو طالبانو په نښته کې اتلس افغان سرتیري وژل شوي دي. د غزنی په اجرستان باندې وسلوالو طالبانو په داسې حال کې حمله کړې چې په فرا ښار د دوی له حملې څخه کم یو اونۍ کیږي. فرا ته وړ مورز ګڼ افغان او بهرني پوځي چارواکي ورغلي وو. د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن له افغان پوځانو څخه خپل ملاتړ ډاټ سرګند کړ او وی ویل تر هغه به د افغانانو ترڅنګ ولاړ وي چې دا جګړه نوي ختمه شوي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستانی ډان رسپانی د غیبت پټاکنو کې د مذهب د رول پر موضوع لیکن خبره کړې، لیکن وايي د پاکستان پراتلونکو عام ټاکنو کې به مذهبي او هم سیاسي ګوندونه مذهب د خلکو د احساساتو پارول لپاره وکاروي چې دغه کار به د لیکنې تر مخه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن او همداراز د امنیتي ادارو لپاره یو لوی چیلنج وي. تفصیل انیسې اجمله.
ډان ورځپاڼه کې لیکوال عامر رانا لیکي په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره سیاسي حالات ډېر پتوندې سره بدلیږي. له مذهبي ګوندونو څرګندېږي چې د غي په انتخاباتي مهمونو کې مذهبي جذبات زیات شوي دي. ورځپاڼه لیکي د ټلویزیونونو زیات پام بیا په پنجاب او کراچۍ کې سیاسي مقابلو ته دی. لیکوال لیکي په پاکستان کې دا مهال له مذهبي احساساتو راپارولو کار اخیستل یوازې تر مذهبي ګوندونو پورې محدود نه ده، بلکې لویو سیاسي ګوندونو هم دا لاره خپله کړې ده. عامر رانا لیکي د وروستیو کې په خیبر پختونخوا پنجاب کې د زمینی انتخاباتو وروسته په عامو ټاکنو کې د مذهبي عناصرو په اړه بحثونه پیل شو چې ورو ورو ختم شول. روزپاڼه لیکي آندا چې د پاکستان په کورنیو چارو وزیر احسن اقبال برید هم داغو ګواښونو په اړه بیا بحثونو پیلولو کې پاتې راغی چې راتلونکي عام انتخابات متاثره کولی شي. د لیکوال په خبره که څه هم سیاسي ګوندونو پر احسن اقبال دا برید غندلې دی، خو چا هم د مذهبي احساساتو راپارولو عمل ونه ننګولی شو، ځکه چې د سیاستوالانو په دا کار به د دوی سیاسي مسلک ته ګواښونه پیښ کړي. عامر رانا لیکي په پاکستان کې واکمن ګوند هم د دې حالاتو له وجې د پیدا شوې کړکې هدف دی، خو دا ګوند هم له دې سره مخ کېدو ته غاړه نه کېږدي، ځکه چې داسې به هغوی د خپل انتخاباتي مهم کولو جوګه نه وي. در وسپانې په وینا دا به رستو کتل کیږي چې مذهبي احساساتو راپارولو کار به په عامو انتخاباتو کې څنګه ترسره کیږي. خو دا به د پاکستان انتخاباتي کمیشن او امنیتي ادارو لپاره یو لوی چیلنج وي چې د انتخاباتو په شفافه او مناسبه توګه کېدل باوري کړي. لیکوال لیکي په پاکستان کې مذهبي ګوندونه د عامو انتخاباتو لپاره د متاثره کوونکي ایجنډې او بیانیې موندلو هڅه کوي، خو د دې ګوندونو لومړی پام اوس هم د ریاست اسلامي او ټولنه مذهبي جوړولو ته دی. د لیکوال په خبره د 2013 په موټاکونو کې دوه لویو مذهبي ګوندونو جمعیت العلماء اسلام فیډل او جماعت اسلامي هڅه کوله چې خپل ځان د ریاستی چارو مخالفه او تر سهاده د استابلیشمنت ضد وښيي، خو دغې دا شعارونه هم د رای اچونکو دوی طرف ته راوستو کې ناکام شول. عامر رانه لیکي جمعیت العلماء اسلام فی جماعت اسلامي او نورو وړو مذهبي ګوندونو د انتخاباتي اتحاد په توګه د متحده مجلس عمل جوړولو ته بیا کتنه کړې ده او د دې مشرتابه هیله لري چې دویم کال د انتخاباتو په سیر نتیجې به بیا خپلې کړي. لیکوالی کې په خیبر پختونخوا کې د متحده مجلس عمل د نفوذ مخنیوي لپاره پاکستان تحریک انصاف ګوند په کوړه خټک کې یوې دینی مدرسې ته د مرستو ورکولو وروسته د مولانا سمیع الحق په مشرۍ د جمعیت علما اسلام سره یو بل انتخاباتي اتحاد جوړ کړی دی. ډان رسپانه لیکي مولانا سمیع الحق د مذهبي ګوندونو د اتحاد دفاع پاکستان کونسل یو فعال غړی دی. په دې اتحاد کې ناقانونه ګرځول شوي سپاهي صحابه پاکستان او جماعت دعوه هم شامل دي او د دې دریو واړو ګوندونو په اړه ویل کیږي چې د پاکستان استابلیشمنت پلویان دي.
دا مشال ریډیو دا.
په محمد جنسای کې د محمد ګټ او ناکی کندو سیمو ترمنځ د سړک جوړول چار د درو کلونو تیرېدو باوجود نه دي بشپړې شوې. د سیمو اوسیدونکو ویل دغه عملی ژوند لستونزو ډک شوی. د محمد پولیټیکل چارواکي وایي د پیسو یا فنډونو د نشتوالي له وجې د یاد سړک د جوړولو چارې ځنډنې شوې دي. شانواز ترکزه تفصیل راکوي.
دا محمد جنسی د ناخی کنده او محمد گټ ترمنځ په 45 کیلومتره سرک ته ودانی کړل هم سرته نه دی رسیدل. چله وجه د سیمه ولز د 13 کلونو راهسه د مشکلاتو سره مخ دي. دا ساپو اوسیدونکو وای چې د هغوی له 300 زیات کاروباري ځایونه لکه هوټلونه، دکانونه او مستریخانه شاړې شوی. تاج ولی خان د ساپو اوسیدونکو دی او وای ویل
یو مریض سړی ګاډي کې راوای شي هغه دومره نه بیمار چې کله راړ شي ځین خېلو ته ناقی ته هغه د هغې نه زیات هم نور بیمار دا کوم روډ احساس شوی دی د قندارو. زه خو به وایم چې دې نه دا نه احساس شوی خو ځکه چې خطرناک شو ټریفک به حوالې سره ډبل ګاډي دې کراس نه شي کولی.
بیا مې د ملک صوبدار خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې هغوی نه یوازې د دې سړک د جوړونې غوښتنه کوي بلکې دوی غواړي چې تر نواپاس کنډو او کوزه دیر پورې د پوخوالي او ارتوالي لپاره هم حکومت کار وکړي.
چاغه منګه کم سړک غوښته کنه نو هغه شان سړک په پلانوالي جوړ نشو دومره د چشګي امبار ترې نو موږ وایو که زمون په دې ځوان باندې پاکستان حکومت هم درخواست یې شرط یې ورسي نو موږ به ډیره شکریا ادا کو.
ملک ګلشا صاحب وایي چې حکومت سړک وران کو ولی اوس نوې سړک یې جوړ نه کو چې د هغوی کاروباري هر ځلې ډیره متاثره کړې دي.
دلته د ماربلو دومره تکلیف دی غټو گاډو ته چې هغه دوه پیری کوي هغه ټیرونه خلاص کړي. دلته د باجوړ د بیره پوري دلته د جدا
فردوس خان ساپی وای چې تیر کال حکومتي مشینری راغلی وو او په سړک کې تر د پولونو جوړولو پورې خو کار وکړ خو نور کاری په ځای پرې خو او هغوی ته معلومه هم نه ده چې د سړک جوړونې په نیمایي کې والی پرې خي.
د برخیلو نوالا صافو کې کوم علاقه د محمد ګټه پورې روډ اقرنګ ورانی جوړ پروت دی او د سازي دلو او هیڅ امکان نشته دی اف دبليو رالا الیکشن کاری وکړو او اوس به ته واپس لاړ نو چې خلک ډیر زیات ګل من دي د پولیټیکل انتظامی نه
لدی وروسته مې د پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی د دفتر سره رابطه وکړه نو د یاد دفتر له خوا مشاهده روته وویل شو چې د ناقی ټنل په شمول د سړک په کارونو تر 80% پورې کار مکمل شوه خود فنڈونیا پیسو د نشوالی له وجه کار ولاړ دی. انتظامی فاټا سیکریټری ته هم ویلي چې د 2 کروڑ روپو ضرورت دی او که دغه پیسې د محمود ایجنسی انتظامی ته ورکړي نو ممکنه ده د سرک د جوړونې کار هم سرته ورسی.
له 1,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکي په خصوصي ښوونځیو کې د خپلو اولادونو له زده کړو سره لیوالتیا لري، خو هلته تر اوسه یوه خصوصي لیسه هم نشته. سیموال وای اړوند ادارې نه خو د خصوصي ښوونځیو د ارزښت په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه لري او نه هم شتمن خلک د ماشومانو د تعلیم په برخه کې پانګونې ته هڅوي. پر دې موضوع د نجیب الله الوخیل رپورټ او ورپسې له یوې سندرې هم خوند اخلي.
پکتیکا د مساحت او وګړو له اړخه لوی ولایت دی او د زده کړو سره د اوسیدونکو لیوالتیا هم په ډېرې دوده، خو لا هم په ټول یاد ولایت کې یوه خصوصي لیسه نشته. ځایي اوسیدونکي د خلکو اقتصادي کمزوري، د حکومت له لوري په دې برخه کې پانګونې ته د بډایو خلکو نه هڅونه او د پوهنې د ادارې د پاملرنې لږوالی د لاملونو په توګه یادوي. مدني فعال اسماعیل نصرت مشال راډیو ته وویل چې د خصوصي ښوونځیو تاسیس د اړتیا او ګټو په باره کې منظم پوهاوی نه دی شوی.
لومړی علت عامه پوهاوی ده چې د معرفي طریقه چاته نه اوسوي، او دوم غټ مشکل همدا دی ولس اقتصادي ستونزې دي. د هرې کورنۍ دوه درې غړي
د ډاکټر عبدالکبیر په نوم یو تن ځایي استاد وایي چې د خصوصي ښوونځیو په برخه کې پانګونه پوره ګټه لري.
خصوصي لیسې پکتیکا کې دا یو ضرورت دی، ځکه ځینې کسان غواړي چې د دولتي لیسو تر څنګ خصوصي لیسه هم ووایي، د هغوی معیارونه او شرایط یې خوښېږي. زما په خپل نظر باندې هغه کسان چې وس او توان د دې لري چې هغوی دلته سرمایه ګذاري وکړي، دوی ته ښه د سرمایه ګذاري ځای دا دی چې دوی د تعلیم په چوکاټ کې خپله سرمایه په کار واچوي.
د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد نسیم واجد هم مني چې په یاد ولایت کې خصوصي لیسې شتون نه لري، خو وایي چې هلته څلور خصوصي ښوونځي شته چې د معیارونو د پوره کولو وروسته به لیسو ته ارتقا وکړي. د اول غواړي په مرکز او ولسوالیو کې د خصوصي ښوونځیو ایجاد لپاره یو کمپاین ترسره
کړي. څو د مو د دولتي او مکاتبو سره په څنګ کې خصوصي ښوونځي د تاسیس اوس چې علاقه کلام علاقه منسوب دي تقریبا سکه روز په تر څو کلو کې خصوصي مکاتب نه درلود. اوس الحمدلله څلور مکاتب لرو، خو مو مجمنو زده پروسس او کسو کې ورسالو ته او د مو د نظارت هم ورسالو کې کار کوي، تر څو د خلک تشویق کې سم د نو ورسالو کې کوم خصوصي ښوونځي درته تاسیس کو.
بلوری ته د پکتیکا د ولایت مقامت باطی مسئول محمد رحمان عیاز وایی د پوهنې په برخه کې خصوصي سکتور مهم رول لري او ولایتي ادارې په دې برخه کې لزایی پانګوالو سره ناستې کړي تر څو هغوی په دې برخه کې پانګونې ته وهڅوي.
د پوهنې په برخه کې خصوصي سکتور ډیر مهم رول لري، نو په دې اساس د پکتیکا ولایتي ادارې د پوهنې ریاست سره یو ځای له شتمنو خلکو سره د پکتیکاوالو سره په دې اړه خبرې کړي دي چې دوی د په خپل سیمه کې خصوصي ښوونځي جوړ کړي، په دې برخه کې د سرمایه ګذاري وکړي. موږ د پوهنې ریاست په چوکاټ کې دوی ته د هر ډول امکانات د برابرولو ژمنه ورکوو.
پکتیکا ولایت د خصوصي لیسو د تاسیس په برخه کې پوره پرمختګ نه دی کړی، خو بیا بل لوري ته د خوست په مرکز او ولسوالیو کې یو سل اته خصوصي ښوونځي فعال دي چې نږدې 20,000 زده کوونکي لري، او پکتیا کې 28 بابه خصوصي ښوونځي موجود دي چې د زده کوونکو شمېرې 15,500 نجونو او هلکانو ته رسیږي.
Yeah.
وطن کے وہ مسرا یاد نہ کوی سرا سر چل کے وا اور دی مالی I'm not